پیښور کې د ماښام شپږ بجې شوي د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موضوع د کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په کورمه کې د مورچو ړنګولو کار ځنډول شوی دی او جنوبي کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولې دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول په هر مسلمان سړي او ښځه فرض دي او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوی چې د اسلام د ټولو مکاتب فکر پخواني او هم اوسني عالمان د سړیو ترڅنګ د ښځو د تعلیم پر حق متفق دي. د اسلام آباد دا غونډه د سعودي عرب یوې غیر سرکاري ادارې رابطه عالمي اسلامي بدلې وه او د پاکستان په قربتوب جوړه شوې وه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو کارکونکو، دینی عالمانو ګډون درلود. نن د غونډې پر دویمه او خیرنۍ ورځ په خپره شوې اعلامیه کې د ځینو اسلامي ټولنو هغو رسمونو او رواجونو ته اشاره شوې چې سخت دریځه خیالات او نظریات زیږوي او د اعلامیې په خبره په نتیجه کې ښځو ته سپک نظر او ورڅخه د تعلیم او ښه ژوند حقونه تړل کېږي. په اعلامیه کې پر دې ټینګار شوی چې د نجونو تعلیم او د هغوی د سالمې روزنې پروګرامونه د دې لپاره مهم دي چې ټولنه له انتها پسندۍ، جرمونو او الحاد څخه وژغورل شي. په اعلامیه کې سپارښتنه شوې ده چې اسلامي هیوادونو حکومتونه باید د دینی تعلیماتو پر رڼا کې د نجونو د تعلیم چارې منظمې او له هغوی سره د خپل اسلامي شناخت او واکدارو د پر ځای ساتلو په چارو کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې وړاندیز شوی چې د بېوزله په شخړو کې د ښکېلو او ټولنیزو چیلنجونو سره د مخامخو نجونو د وړیا تعلیم لپاره هغوی ته باید وظایف ورکړل شي. په اسلام آباد کې د نجونو تعلیم په اړه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هېواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان واکمنو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه، خو د هغوی هیڅ یو استازی ورته حاضر نه شو. د طالبانو حکومت دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول جایز حقونه ورکوي. افغانستان د اسلامي همکارۍ او سازمان له 50 غړو هېوادونو څخه یوازینی هغه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه پکې منع دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې لمخې د مورچو ړنګولو چارې چې ټاکل شوې وه لنن څخه پیل شي. د یو فریق لخوا د یوې ورځې مهلت تر غوښتو وروسته ځنډېدلې دي. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي نن مشالډو ته وویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول، خو وروسته د نه ورتلو ورته وویل. نوموړي زیاته کړه چې دواړه فریقان د مورچو په ړنګولو راضي دي، خو ګورو چې پیل له کومه ځایه وکړي.
او دی بالا دا اردوان فرکانه وو په خپل اعتماد کې خلی دا وو تخیت کوم دینه او سترې کې سره دا بانکر حکومت دی مرشي حکومت دی دا مسمار کو
دا لا غروسته چې د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پروس په جاری کړی او نوټیفیکیشن کې ویلی ول چې په کورمه کې د مورچو ړنګولو چارې به د جنوري پر 12 پیل شي او د فبروري تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. په کورمه کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د ګاډو پر یو قافله تر برید وروسته افریقایي نښتې وشوې چې په کې سنیانو هم شیګانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. له دې باوجود چې د صوبایي حکومت په منځګړتوب دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ نیټه د امن لوزنامه لاسلیک کړې، د کورمې لوی لارې لا هم بند دي او امنیتي حالت یې ترنګلې دی. د بلوچستان د هرنایی په خوست کې نن سهار د کولې دی وکان لیدو په پیښه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټیډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالډو ته وویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي ایستلي دي او د پاتې دوو هغو د موندلو کار روان دی. نوموړي په خپلو نننیو خبرو کې د ژغورنې د هغو عملیاتو تازه حال هم شریک کړل چې کوټې ته نږدې د سکرو د یو بل کان تر نړېدو وروسته پیل شوي دي. د په خبر دغه کان تر ملبې لاندې لګیرو 1200 مزدورانو څخه د 1200 هغو مړي استل شوي دي. کوټې ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د کان نړېدو پیښه د جنورۍ پر 9 شوې وه. د صوبایي حکومت ویان شاهدرین پر ماغه نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د هغه پیښې لامل د ګیس چاودنه وه. د پاکستان د کان کیندونکو مرکزي اتحادیه وایي چې په 2024 کال کې په هغه هېواد کې د کوئلې او نورو معدنونو په کانونو کې د چاودنو په بېلابېلو پیښو کې 192 کان کیندونکي وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګوایي پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه به کوره کوي او د ولسي وګړو پر کورونو به مارټر ګولې نه وروي. دغه جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له مشر میجر جنرال مهر عمر خان نیازی سره په سرروغه کې وکتل وغه غوښتنې ومنلې. تر اوسه د پاکستان پوز او د جنوبي وزیرستان انتظامیه په دې اړه څرګندې ویلي، خو تر دې مخکې حکومت ویلي ول چې په بیلابیلو ځایونو کې پوځي هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید هم پرون مشالډو ته وویل چې د درې مسید په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره ملاقاته انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړي چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. دا لغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتی ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شو سرتیرو څخه پوښتنې کوي. سیول په یو بیان کې ویلي د اوکراین له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په پایله کې تاییدوي چې د اوکراین پوځ د جنوري پر 9 په کورسک کې د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. ولسمشر زلنسکی پرون پر ټلګرام ولیکل چې هغه دوه ژغورل شوي زخمي سرتیری کیف ته وړل شوي دي او د اوکراین استخباراتي ادارې پلټنې ترې کوي. نوموړي دا غو نیول شو سرتیرو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په زندان کې ترې اخیستل شوي دي. روسیې تیر 2040 کورسک ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د شمالي کوریا 11,000 سرتیری لیږدولي ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مورې د لوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. اسلام آباد کې په مسلمان هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنې غونډې اعلامیه وایي تعلیم د سړي په شان پر ښځه هم فرض دی او باید داغې مخه ونه نیول شي. په کانفرنس کې د نجونو تعلیم مبارزې ملالې یوسفزی او داغې پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ګډون درلود. یوسفزی مشالو ته وویل چې د دوی کار د نجونو تعلیم لپاره وکالت کول دي.
دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی چې د جنو د تعلیم حق ومنل شي او دویم ریسورسز
کوټه تنیز دې د سکرو لیونلی دلی کانا د یو لس مزدورانو مړی سل شوی دی. په بلوچستان کې د مزدورانو د اتحادیې ویان وایي د ژغورنې عملیات تر ډیره مزدورانو خپل کړی دی.
دا خدي تقریبا یو ولس کسان دی وکلی دوه ورونه به شامل دي زیاتره ورکران د دې شورتو خپل مدد ته بس پاغه لګیاو
نو خو انکوایری دې کې څه
او د پیښور د تر ټولو لوی سرکاري روغتون ال ار ایچ ویان وای دوی ته د تنفسي ناروغیو زیات شمیر کسان یا ناروغان ور روان دي.
کله چې یخنی شروع شوې ده نو نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان زیات شوې دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو تاسو ته د اولنی خبر پاړه چې په خبرونو کې مورید معلومات درکو، په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موضوع د ورځې غونډه وشوه. پرون پیل شو او نن یې اخیرنۍ ورځ وه. پای ته ورسیده اعلامیه هم خبره شوې ده. اسلام آباد را سره راشد خټک چې زموږ خبریال دی په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او دغه څو شو نن په دویم ورځ په اخیرنۍ ورځ کوم داسې مهم معلومات تاسو موږ سره دغه غونډې په تړاو شریکولی شي؟
مننه بچا صاحب نن خو غونډه پای ته ورسېده او تر ټولو مهمه خبره ده چې اعلامیه یې جاری کړه. نور خو چې دې اعلامیه خپره شوه او هغې نه وړاندې چې دا خلکو خبرې هم وکړي په دې اړه خپل نظرونه شریک کړل. بیا د بند کوټې غونډه هم وشوه چې په هغې کې دوی خپلې سلاګانې وکړه. د هغې سلانه پس چې ده دوی اعلامیه جاری کړه او په اعلامیه کې مهم خبره دا ده
د اعلامیه نه مخکې خټک صاحب وبخه اعلامیه نه مخکې کده وینا او تراشو چې چا وینا وکړي دغه کوم
وینا وي خو داسې ده چې یو نیم سل استازي راغلي وو نو په هغه کې د وزیران هم د ډېرو هیوادونو د تعلیم ماهران هم او سفارتکاران هم وو. خو زمونږ لپاره پکې دلچسپ خبره ده ملالی یوسفزی وه د نوبل جایزې ګټونکې ځکه چې د هغې ټول تقریر شو ټول خو نه خو لکه وینا زیاتره په افغانستان باندې وه او هغې د افغانستان کې تعلیم د ښځو په زده کړو نجونو په زده کړو په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې او ویل چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان ښځینهو ته د انسان په نظر نه ګوري او افغانستان د نجونو نه د ټول یو نسل نه د هغوی راتلونکي چې دی دا لوټل شوی دی او دا کانفرنس تر هغې خپل مقصد نشي پوره کولی تر څو پر چې د افغان نجونو د تعلیم په اړه خبرې ونه شي. هغې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هلته د ښځو په زده کړو بندیز دی. او په افغانستان کې د تیر یو درې نیم کالو کې له ټولو له هر افغان نجلۍ نه دا حق ترلاسه شوی دی چې هغه زده کړې وکړي. هغې په مسلمان هیوادونو مشرانو باندې او د اسلامي نړۍ په لیډرانو باندې غږ وکړ چې د دوی دې کار ته جایز ونه وایي، دا لیجیټیمیټ نه کړي، د طالبانو چې کم کار دی د دې مخالفت وکړي او دا لیجیټیمیټ نه کړي. نور خلکو هم خبره وکړي د ښځو د تعلیم په اړه په اسلامي ټولنو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او ویل چې باید دغه خنډان چې دي دا لرې کړل شي او دوی ته د تعلیم زده کړې او اسانتیاوې دپاره چې دي ګامونه پورته کړل شي. اعلامیه جاری شوه، په اعلامیه کې بیا دوی داسې دي چې اعلامیه اولس دغه لري مادې لري او دا اولس مادې دي. په دې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دوی یوه مذهبي فریضه ګڼلې ده زده کړې، چې دا په ښځو سړي د هر عمر دا توپیر نشته پکې او دا په هر چا باندې فرض دی. بل دا چې د اسلامي هیوادونو نه دوی هم غوښتنه وکړله چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د توندلارو د نظرونو مخالفت یې وکړو او اسلامي هیوادونو ته هم وویل چې د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دی. بله مهمه ماده پکې دا ده چې په اعلامیه کې د بېوزلۍ او د جګړو چې کومې قربانیان نجونې دي هغوی ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو ورکولو وړاندیز هم وشو. دا هم یو لویه ځای ده. او د اسلامي سازمانونو چې کوم دي په ټولو هیوادونو کې اسلامي هیوادونو کې هغوی نه هم دا غوښتنه وشوه چې د نجونو یا د خزینه او د تعلیم ته حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې یا یو نظام جوړولو کې مرسته وکړي د هغې حکومتونو.
خټک صاحب، په اعلامیه کې داسې کوم دغه شته، کومه جمله، کوم اشاره چې طالبان ته ګوته نیولې وي او ډایرکټ نه
پښته پکې زه هغه تر اتلم تاسو پښتنه وکړه نو په هغه کې دا په اعلامیه کې چې په واضح ټکو دا ویل شوی دی چې هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو یعنی د ښځو د زده کړو مخالفت کوي دا د اسلام د دایرې نه خارج دی. دا ډېر د دوی په دغه باندې لوړ غږ دی او ډېر مهم دغه دی تورې دی په دې کې، ځکه چې دا کې اسلامي عالمان هم راغونډ او د نورو هیوادونو کم تعلیم ماهران چې هم دوی په شریکه باندې دا خبره کړې ده چې کم خلک چې د اسلام د دین اصول مخالفت کوي چې ښځې چې دې زده کړې کولی شي یا زده کړې د ښځو حق دی نو هغه د اسلام د دایرې نه خارج دی، یعنی د اسلام نه خارج وګڼل. او بیا د اسلامي علماو ته هم وینا وکړه چې تاسو د جمعې په خطبو کې او په سرمنو کې او په تقریرونو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقوقو نه سرغړونې په ضد غږ پورته کړئ. دا پکې ډېر مهم ټکی و په دې اعلامیه کې.
او کانفرنس غونډه بس نن پای ته ورسیده او ملمانه بوز
او کانفرنس ملمانه بوزي خو دا چې د مخامنه بندوبست ورته شوی دی په سرینا هوټل کې مخامنه دی. بیا کې دې شګه نه پسته موسیقي او پروګرام هم وشي او د دې خو تاسو څنګه چې اول مو ویل په خپل خبرونه کې چې د دې تابعیت چې دا غیر دولتي سازمان چې په مکه کې دفتر دی رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوی و پاکستاني صرف قربتوب کو او دا دغوی په تجویز شو او دا هغه چې کم مشر دی محمد بن عبدالکریم العیسا داغه په باندېز باندې شوی و دا او دا کې د اسلامي همکارۍ سازمان چې کم دی او آی سی چې موږ ورته وایو دا هغه مشر هم حسین ابراهیم طه هم راغلی و.
سمد
دا پکې مهم کسانو.
سمد سمد ډیره مننه راشد خټکو اسلام آباد زمون خبریال دغلته چې د جنو د اسلامي ټولنو کې یا هیوادونو کې د جنو د تعلیم پر موضوع کوم دور زنه غونډه وشو په پای کې اعلامی هم خبره شو. تاسو د اعلامی مهم ټکی دا وویل او اوس په راشو چې په دغه غونډه کې د تعلیم چې کوم مبارزه ده د نوبل جایزې ګټون کې ملاله یوسفزای هغه هم ګډون درلود، هغه وینا هم وکړه. د هغه لپلار ضیاءالدین یوسفزی سره چې هغه هم په دغه غونډه کې موجود و زمونږ همکار طاهر خان مرکه کړی دا او په سر کې لغه پوښتلی چې دوی به یو فنډ هم جوړ کړی چې ملاله فنډ ورته وایي او دوی لاغ لارې په نړۍ کې د نړۍ په کچ د تعلیم لپاره کار کوي د نجونو تعلیم لپاره. نو له ضیاءالدین یوسف سره د مرکه په پیل کې لغه پوښتل شوی چې ملاله فنډ د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دا مهال په کار دغه فنډ بوخت دی.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې 140 میلیونه جنکې چې دي دا د سکولونو نه محرومه دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دی. بیا په دې 38 میلیونو کې 42 میلیونه پاکستانی دي. د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرح کم کې زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده.
تعلیم په بلوچستان کې کم دی، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوي شامل شو اضلاع کې کم دی. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې چې دي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي. پدې کې ستومه طالب علمان نشتا یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په 200 بوګي سکرټاریټ
لګوای یو خو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب باندې لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غوڼه چې 15 ملیونه ډالر چې دا موږ خرچ کړی دي. پاکستان کې هم څه پروژېس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی لکه مونږ خو 140 میلیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړولی. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو. یو رائټس، یعنی چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز حق اومنه نه لشي. او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکړي. افغانستان بمبل خبرو افغانستان کې تاسو څنګه سکارم کړی؟
افغانستان کې مونږ په 13 د 2010 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو. تقریبا 3 میلیونه ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړي دي. طالبانو وخت کې بیا دا شو چې څومره زموږ چمپیئنز د ملالا فنډ ایجوکیشن چمپیئنز هغه ملک پرېښودو، نو دا هغه په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي دا هغه بهر وشتل او دا هغه نور ملکونو کې آبادول. دغه کار هم بیا زموږ فنډ کړی دی. او اوس هم مونږ آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټ نه دی په کار، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي دا هغه سپورټ مونږ کوو.
او افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشي وته. او بیا تاسو ته پد د چې اوس اوسي ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه.
هغه ته دا ودور کې شو نه دی راغلی تاسو باندې بار کې سره ای
زمنګ د تدا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی. نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارټاید نظام دی. او دا
هغه خو چې موږ خزر ته حقوق ور کړی دي، هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر سوي او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. ای مسلمان نړۍ شي کوم دا هغه په افغانستان کې کیسه کیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری ده ورسره او یا اپولوجیټک شورت وي. مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خدا سي وجوهات تي کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته زماده
کاری
دا موقع ماته ذکر کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه دا د جندر اپارټاید نظام په نوم منیات کړی دی او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، داته ماحلی دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان را پاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو د پاره.
ډیر مننه.
د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای پلار ضیا الدین یوسفزای او چې د اولوري په اسلام آباد کې چې کومه دورځنه غونډه وه د نجونو د تعلیم په اړه نن پای ته ورسېده. یو اعلامیه هم خپره شوه د هغې په پای کې. د دې سره بیا په اسلام آباد کې په هغه تالار کې د غونډې په ځای کې طاهر خان چې زموږ خبریال دی هغه ورسره دا مرکه کړې وه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د یو پریوتلي یا نړېدلي کان له 12 مزدورانو څخه د 11 هغو مړي ایستل شوي دي او د یو هغه د موندلو چارې لا هم روانې دي. دا پیښه د جنورۍ پر 9 شوې وه. د بلوچستان حکومت ویلي وو چې په کان کې ګیس جمع شوی و چې لامل یې 14 شوې وه. د سکرو د کانونو د مزدورانو اتحادیې بیا شکایت کړی چې د کانونو د مالکانو او د اړوند حکومتي ادارو د غفلت له وجې د قانونو د نړیدو پیښې او پکې د کان کیندونکو مرګ ژوبله رامنځته کیږي. بلخوا د هرنایی په خوست کې بیا نن سهار د سکرو یا کولې یو کان نړیدلی چې تر لاندې شوي د یوه مزدور مړی پکې تر اوسه ایستل شوی دی. تفصیل به د ایوب ترین په رپورټ کې واورو.
په کوټه کې د کوېلې د کانو د ادارې چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د جنوري په 12 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې مرسته کوونکو په یاد کان کې 4000 لاندې د وو کان کیندونکو مړي مندلي وو. څوک چې اوس راستلی دي او د یو پاته کان کیندونکو د مندلې کار لا روان دي. یولس مړي راستلی دي او یو پاته دي. دغه د راستلو کار لا اوس هم روان دی. سهار 6 بجې د وو کسانو مړي په یو ځای کې مندلي وو خو په راستلو کې مرسته کوونکو څه وخت اخیستی دی او د ورځې 10 بجو ته دا کار ترسره کړی ځکه چې وو کسانو او د هر کس په راستلو کې نیمه یا یوه ګنټه وخت لګېدلی دی. د مړي په خبره چې په پیښه کې د لاندې سوي وروستي کان کیندونکي د ژوندي پاتې کېدو امکان ډېر لږ سوی دی. خو دوی به خپل عملیات تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو یې وروستی کان کیندونکي نه وي راستلی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو د اتحادیې پاکستان لیبر فیډریشن بلوچستان سکتر پیر محمد کاکړ ویلي دي چې په پیښه کې په مړو کې دوه ورونه هم شامل وو.
پدا کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دوه ورونه مو شامل دي. دا خو دې تقریبا یوولس کسان د یوه کلي دوه ورونه پکې شامل دي. د ګردغر افسوس خبره دا ده. یو بل بیا بلوس هلک ته اسمالانۍ هغه غریب بیا ګسل اختر آباد وادو واده د خرڅ د برابرو لپاره ماین تور شو سوی یو کار کې یو غریب وفات شو. او بل ریسکیو د پی ډی ایم ای والا چې دی یو هغه اکسلیټر چې دی دا راوستلو مین خوله چې هغه خلاصه کړې وه. بس پی ډی ایم ای دغو نه کار کړی. نور ریسکیو ټیم لګیا او خپل کار یې کوي. زیاتره ورکران چې دي شورتوی اپنی مدد تا بس پاغه لگیاو نو فلل کار روان دی. نور خونو انکوائری ده کیسه ده بیا ورست قتل کیش
دا ډول ده. پاکستان د کوئلی د مزدورانو د اتحادیې یا پاکستان سنټرل ماینز فیډریشن مرکزی سکتر سلطان لالا وای چې د کانو د مالکانو د لاپروایی او د حکومت د غفلت له وجې دا ډول زیاتره پیشې رامنځته کیږي.
اور سره دغه عمل چې روان دی دا روان وو روان دی او روان به وي. په دې چې نه ماینز اونر خپل خپل کمپنی تګوري او نه ماینز انسپکټر چې کوم ذمہ داریانې دي هغه پرکې هغه ذمہ داریانې نه پرکې او ماینز مالکان هم خپل کار نه کوي. ټیکادار جوړی سر او ماینز سردار پدې چلی او چ پدې چلی هغه خلګو نه د ماینز د شورز سره دلچسپی ده او نه د ورکر د شورز سره دلچسپی ده. د هغه دلچسپی ده دې سره د زیات سي زیات کویل راوځي که په بارود راوځي که په هغه طریقه راوځي نه ماینز سم جوړي او نه د ورکر د ژوند خیال ساتي.
نو موږ غوښتنه وکړه چې نه هواز دي د دې پیښې پلټنه وسی بلکې په دې پیښه کې د غفلت څخه کار اخیستونکو کسانو ته د سزا ورکول سي. بل په لور ته د کوېلې د قانون د خاوندانو د اتحادې لخوا دا تورونه په کلک سر رد سوي دي او ویلي دي چې وکوټ ته چیرمه د کوېلې په زیاتره کانو کې دا ستونزه شته. که د یوې اونۍ لپاره هم یو کان بند سي نو هلته بیا ګیس را پیدا کیږي. په دې اړه د آل پاکستان ماین اونرز اسوسیشن مرکزی سکتر فتح شاه راته وویل چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هلته د کان کیندونکو د حفاظت لپاره ډېر زیات انتظامات په پام کې نیول شوي دي.
دغه ایریا چې ده دا تر ډیګهري پورې دا ماینونه ده د کوئلې ګیس چې دي هغه لري. یو وجه دا ده. دویم دغه دا دی چې په هغه کې کله کله خلاص ده چې دا د ماین کې چې کله هم تر ګردو غټه مسله ده دا نه چې په هفته بند شي یا دوه هفتې بند شي. کله په پټه د لاین آرډر دا یو ایشو یاد لره که همیشه چې دا رنګه انسیډنت وشي چې هفته ماین بند شي هفته بعد چې هغه خلاصېږي هغې کې دا پرابلم زور سره تړلي او په هغې کې بیا د د کمپنۍ ده چې دا ګرد پوره سیستم لري خو لیکن دا سیستم کې کله کله دا و چې وزارت دا واقعیت چې شوې ده دا بالکل د لیبر د لاپروایۍ سره شوې ده.
یادوي چې د جنوري په نهمه نیټه د سینجنی په سیمه کې د چارواکو په خبره د ګیس له امله د کوئلې په یو کان کې چاودنه شوې وه او په نتیجه کې ټوله کان نړېدلی وو او خوله بنده شوې وه. وروسته د کوئلې مزدورانو او د پی ډی ایم ای کارکوونکو هلته د مرستو کار پیل کړی وو او په لومړني ځل یې د جنوري په لسمه نیټه د څلورو کان کیندونکي مړې راایستلي وو او د دوو ورځو وروسته یې نن نور د اوو کان کیندونکي مړې راایستلي دي. خو د چیف انسپکټر مین عبدالغني شوانی په خبره چې په پیښه کې په لاندې سوو کان کیندونکي کې د یوولس کسانو تړاو د خیبر پښتونخوا د سوات شانګلې سره دی هغه زیاته کړه چې د پوسټ مارټم یا طبعی کتنی وروسته راستل سوی مړی د امبولنس د لارې و خپلې آباګنۍ سیمو ته روان کړی دی.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په کورمه کې مورچو بنکرو د مورچو بنکرو لنګولو کار ځنډېدلی دی. دا تر هغې وروسته چې یو فریق د دې عملي کولو لپاره وخت وغوښت. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون یعنی د خالی پر ورځ یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د جنوري له دولسمې یعنی له نن څخه به د هغه مورچو د لنګولو کار پیل شي. په کورمه کې یو شمېر ځایونه داسې دي چې پکې مضبوطې او کنکریټي بنکرې جوړې دي. په کواډ کې د جنوري پر لومړۍ نیټه شوي د سولې تړون پر وخت شیا او سنی مشرانو د جنگ په غرض د جوړو دي مورچو د لړنګولو پر خبره هغوی سلا شوي ول. طارق کورکزی معلومات راکوي.
په کورما کې د امن لوزنامې له مخې پر مورچو او بنکرو پیلیدونکې د ړنګېدلو کار تر هغې ځنډېدلې چې د یو فریق لخوا مهلت وغوښتل شو. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي حکومت پر 12 جنوري راغوختي ول چې د مورچو ړنګېدلو پر معامله مشوره وکړي خو بیا وروسته منع کړل چې تاسو مرزي. اورکزی زیاتوي ممکن ده چې په یو دوه ورځو کې د مورچې ړنګولو خبره سرته د رسولو لپاره به دواړه فریقین د حکومت سره بلابل ملاقاتونه کوي چې پکې ورته یو لای عمل به جوړول شي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او جی پلا دا اردوان فریقین به په خپل اعتماد کې خلي دا به ورته ښیي چې کوم ځای نه او څه طریقې سره د بنکر څه کومه دي مرشې څه کومه دي دا مسمار کړو او څه طریقه ورته وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خالی پر ورځ یو نوټیفیکیشن کړی چې په هغه کې د مورچې ړنګولو عمل له 12 جنوري تر فروری اولنی نیټې پورې سرته د رسولو ویلی شوي. دا نوټیفیکیشن تر هغې شوی چې په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ د مورچې ړنګولو ترڅنګ په 44 نقطو اتفاق تر اتلو پس د امن معاهده شوی. په پړچنار کې د شیعهګانو یو مشر آغا ایران علی وای دوی د مورچې پر ړنګولو راضي دي خو زوري دا ده چې حکومت اول لاره خلاصې کړي.
بلکې دی باندې مرضی یو مو غمون د سخت مشرانو کړی دی بس مو مشر حکومت خبره وکي ما غي مو ټوله د قوم خبرې خو هغه نه مخکې الګ د سسترګې غړول حکومت په کور دي چې مو نور کوم مسایل دي په کور دا دي فرست پریاریټی کې مو ته هغه مغه حل کی نه څه دی بینکر ډیمولیش.
که څه هم د سیمې شیعه سنی مشران مورچې پر ړنګولو رضامند دي خو د هغوی ترمنځ پر دغه کړکېچ دی چې پیل یې له کم ځای واخلي او بله د بلشخیلو او خوار کلي پر سیمو د زیارت او جماعت په نامه جوړې شوې مورچې له ړنګولو دواړه فریقین ډډه کوي. د سیمې پر حالاتو پوه نبی جان اورکزی مشال رډیو ته پر 12 جنوري ویلي که حکومت هغلته موجود ټولې مورچې په ړنګولو کې کامیابي حاصله کړله نو سیمه د امن په لور ورتلی شي.
که زه ته دا وایم چې دا بنکرز نه دي دا وړو وړو کورونه دي په دې کې هر قسم ته سهولتونه وي په دې کې کچن شته دي په دې کې اسلحہ محفوظ وی پدی کے خال محفوظ وی نو دا ډیره د خوشاین خبره ده که حکومت چیرې په نیک نیته باندې وغوړي دا سمره هم بنکرز دی کاغه په روډ سایډ مرچو باندې دی او په غرونو کې مرچو باندې دی دا ختم کړي
په کورما کې یوش میرزاینه دا سیده چې هغلتا دا وخت د جنگ په غرض د عام مرچو ترڅنګ مضبوطی او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. د 2023 کال پر شپړسم اگست یسونی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړې خو هغه بیا عملی نشولا. تاریخ کورګزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورم. په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دو ورځني کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي چې د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان سړی او ښځه فرض دي او دا چې د هغې پر وړاندې هېڅ یوه خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو د اسلام آباد د اوبخۍ دا غونډه د سعودي عرب یو سرکاري غیر سرکاري ادارې رابطه العالمي اسلامي بدلې وه. پاکستاني کوربه و. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو کارکوونکو او دیني عالمانو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دا غونډه په داسې وخت کې دایره شوې وه چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هېواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې له مخې د مورچو ډنګولو چارې چې ټاکل شوې له نن څخه پیل شي د یوه فریق لخوا د یوې ورځې مهلت تر غوښتو وروسته ځنډېدلی دی. د صدی ملک حاجي سلیم خان اورغزي نن مشالو ته وویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول خو وروسته یې د نه ورتلو ورته وویل. دا لغه وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د خالي پروس پر جاري کړي او نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنورۍ په 12 پیل شي او د فبروري تر لایټی پورې به دوام وکړي. د بلوچستان د هرنایي په خوست کې نن سهار د کویلې د یوه کان نړیدو په پیښه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالو ته وویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو له کان څخه څلور مزدوران ژوندي ایستلي دي او د پاتې دوو هغو د موندلو کار روان دی. د جنوبی وزیرستان درې مسجد جرګوایي پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه بې کوره کوي او د ولسي وګړو پر کورونو به ماټر ګولۍ نه وروي. د هغه جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل چې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوز له ځایي مشر سره په سروغه کې کتلي او هغه یې غوښتنې منلې دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسجد بیا مشالډو ته وویل چې د درې مسجد په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره له ملاقات انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دو سرتیری نیولې دي. دا لاغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتي ادارې د روسیې په کورس سیمه کې له دوو نیول شوو سرتیرو څخه پوښتنې کوي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس په بل موضوع تراشو. د درې مسجد جرګې مشرانو په سرروغه کې لپوزی چارواکو سره مذاکرات کړي دي. د هغې جرګې مشرانو مشال ډو ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې میشت پاکستانی پوځي افسرانو ورسره وعده کړې چې نه به د مسجدو په سیمه کې عملیات کوي او نه به هم خلک بې کوره کیږي. تر اوسه ځایي چارواکو او پوز د درې مسجد جرګې د مشرانو د څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د هفتې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سراروغه سیمه کې د ضلع پوځ مشر سره یې ملاقات کړی دی او د پوځ مشر مشرانو ته په ضلع کې پوځي عملیات نه کولې باور ورکړی دی. د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه د ضلع پوځ مشر میجر جنرل مهر عمر خان نیازی سره د شوی جرګې حل په دارنگ بیانوی
اینجا مطالبه وی ده کم نزد جرنیل سرا مذاکره وکلا پا پینزا مطالبه کسی اول اول مطالبه دی مجدوا چه تو بلا تا بسید پایلا کسی اپریشن چی کم گایی تارگیت اپریشن ها دغس اپریشن ها دو نکاری سرا یه عبوده طرف تو گوله موله نرتا وله دو ما خبره دو سولا ده مکین خلصی که ده اصلای ده کلی خلی کلی آخال گو و پسکاوه خبر زویتا در سرا اومان ده دو ما چې دا مس په خلګه باندې فایارینا کټ کړی دي اتالور کا سچینګ دی هغه فایارینا وی عالمزیب وو مشرف فیصل وو احمد شاه وو دا فایارینو نر باندې کټ کیږي غلط فایور چې پچا کټ شوی دی دا دا واپس فلارما دا چې جنگلات دي مس د جنگلات کټای او سوال دوبند چې کومه مطالبه مې وکړل هغه مطالبه حکومت مشره ومنل
خو د درې ماسید په جرګې کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب ماسید ویایي چې پوځ د ماسید مشرانو سره دوی ته د خپل جرنل سره د ملاقات اجازه نه دی ورکړای د پاکستانی پوځ له طرفه په سراروغا سیمه کې د درې ماسیدې جرګې مشرانو سره د شوې خبرو په باره کې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
لغ روسته چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فرمان په کورمه کې د خراب امنیت لپاره پر حکومتي او ریاستي ادارو نیوکه وکړې. د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د نوموړي کور ته ورغلو ورسره د کورمه په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د سولې د تړون لاسلیک کېدو باوجود وضع خراب ده او مرکزي لارې تړلې پرتې دي. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د وی خبر پانې تر مخه د ملاقات پر مهال وفاقي وزیر ویل چې د سولې لپاره د ټولو خکیلو اړخونو باور تر لاسه کړل شوی وو، خو ځنو عناصرو په قصدي ډول د کورم مسله غلط وړاندې کړه. په دغه اړه بیګا مشالیډو سره په خبرو کې د سیمهیز چارو یو شنون کې شاهد کاظمی وویل چې د جمعیت علماء اسلام مشر د کورمې لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو د وی جرګې خبره کړې ده، او کچرې مولانا غواړي نو د کورمې د ستونزې په هواري کې یو ګټور کردار لوبول شي.
خبره هم دا غره چې د مولانا صاحب په دی حلقي کې سیاست هم ده، په کورمې نه د جی آی ایف یو ایم پی هم منتخب شوی ده په لوور کورم کې، او دا غره علاقه ده چې په لته کې متواتر التکی کنویانو باندې ټیکونه شوی دي، او دلته کې ټول نزیات مسله روانه ده په دې علاقې کې. ولې چې د کورمه کوم بنیادی ولار ده د ټل پاړه چینار روډ هغه په لور کوم په دې علاقې باندې تیریږي چې کوم یک کنسټیټنسي حلقې کې د مولانا صاحب ووټرز اور سپورټرز موجود دي. مولانا صاحب دې کې ډېر خر رول پلی کولای شي.
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په شپږمه په پیښور کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومتي او ریاستي ادارې په هیواد کې فرقیزه جګړو ته لمن وهي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې اصل اختلاف د ځمکو د ملکیت په سر دی، ځکه چې که دا فرقیزه جګړه وي نو بیا په کار ده چې په کوهاټ او هنګو کې هم شیعه او سنی ډلې د یو بل سره په جګړه وي. خو د کورمینا خبریال او شنون کې نبی جان اورگزی وایي چې د مولانا صاحب خبره سمه ده، خو اوس په کورم کې وضع بدله شوې ده او خبره مسلکی اختلاف ته رسیدلې ده.
د کال 2022 22 نومبر پورې زما خپل خیال دا دی چې دا قبایلی جګړه وا، دا پسمکو باندې جګړه وا، خو کله چې په 22 نومبر 2024 باندې په بګن باندې اٹیک وشو د یو کنوای ټارګټ کول په بدل کې، نو زما په خیال اغنه پس حالات بدل شوي دي. نفرتونه سیوا شوی دی. دا جنگ چې کم دی اوس ډایریکټ مسلکی جنگ ته اوړېدلې ده، فرقواریت شکل اختیار کړی دی. بالکل پدی کی کا صوبائی حکومتو کا کمشنر کوارڈ ڈویژن او کا اسٹیبلشمنٹ زم کم اداری دی، دا بالکل نه مخلصی دی، نه غختل چې دا جنگ دی ختم شي.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې په کورمه کې د سولې لپاره د حکومتي جرګې په مرسته تړون لاسلیک شوی خو لا عملي شوی نه دی. په پېښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورکزی وایي چې د سولې لپاره روانې هلې ځلې پر خپل ځای، خو که چېرې حکومت وغواړي نو دا ستونزه په یو څو ورځو کې هوارولی شي. نوموړي وایي ریاستي ادارې د کورمې د شخړې په سوله ییز هواري کې پاتې راغلي دي.
دا ډیر اوږده کیسه ده، خو دا درو میاشتونو به مونږ والو چې کله کونج لیزیو کې الته چې هغه پہله بریک شه او قافلې باندې کنه هغه پہله واقع وشو. بیا په 21 نومبر باندې چې د بغن سره چې کوم په قافلې حمله وشو، سالوی خپل زیات کسان پکې مړ شو او بیا بغن بازار وسیزدو. په دا درې واقعاتو کې مونږ ته چرتم چې دی نه حکومت ښکاره شو نه سیکورټي فورسز ښکاره شو. کونج لیزیو واقع چې شوی و نو مطلب حکومت هغه ټایم چرته و، لکه ولې مطلب هغه نه پس دا دوه واقع چې کیدو دی په منځ کې لکه هیڅ جرګه ونه شوه. دا کسان چې کم مطلب لکه پہله واقع ولا چې هغه ونه نیول شو، روډ سیفټي ونه شوه، نو لکه حکومت خو ډیره بي غوري دی کنه.
د یادونه وردا چې په کورمه کې د تشدد په وروستیو پیښو کې له یو نیم سل زیات کسان وجل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. د لارو ترل کېدو له کبله په بره کورمه کې خلک د دوایانو او خوراکي موادو د کمی سره مخ دي، او په کوزه کورمه کې خلک په بغن په برید کې د اوړېدلي ځاني او مالی تاوانونو د پوره کولو غوښتنه کوي.
دا مشال رادیو ده.
په خبر پختونخوا کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو له وجې د پختونخوا صنعتي پرمختګ اغیزمن شوی دی او سرمایکار په هغه صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه کوي. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځنډ ښکار شوی دی. په دغه اړه د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان د جنوري په 10مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوي صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نه نوي صنعتي زونونه پرانستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوي وو، خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالی مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه‌کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه کوي.
اوس دا شپږ میاشتې پس چې کوم زمنګ ملکی آزاد شمار راغل نو زمنګ اکنامک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی. زمنګ چې کوم انڈسٹریل گروتھ دی پاکستان هغه په مائنس کې دی، مائنس نیگیٹو دی. نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والی تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونٹ ہی، نو په دې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي؟ دې سره مونږ سره ممن اکنامک زون او نو ممن چې دی نو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونٹ هغه کې جوړې شوې او کنسٹرکشن کی دي، خو بیا مغه د انرژي کرایسس کې غم دی.
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یو بل ستونزه هم په ګوته کړه او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانهدارو د تجارت او ګټي زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی او په تورخم او نورو تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانهدار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي.
دوی مدار چې د افغانستان کم زمونږ ګیټ ویز دي نو هغه بند ډېر او کولاو لګوي، نو هغه ما فیفاک من سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا منډای په مونږ باندې بلخوا د بجلی هغه لوډ شیډنګ فورس لوډ شیډنګ دا غیر ډیر اثر دی په مونږه، نو دا ټول خبرې دي.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو، مومندو، نوخار، رشکۍ، ډیرا اسماعیل خان، چترال، هتار، بنو او غازی کې نهه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 368 نوي صنعتونه هم پرانیستل شوي وو. خود صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز دریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سهولتونه نه دي برابر کړي او نه یې له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونې مشر پزن مقیم خان د جنوري 15 مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د 600 نه زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وې او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سهولتونه نه دي برابر کړې شوي.
خبره دا ده حکومت خپل یتا ایکسکیوز پیش کین نو دا بالکل غلط ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، سٹیک ہولڈر سره ملاو شي، سٹیک ہولڈر سره خبرې وکي اور دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نور خبره تر دي دا ور سره کولی شي، تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی. په کی پی کی کې، کی پی کی کې د امن امان ډیر لوی پرابلم دی. کی پی کی کې سوګستا आवाज اوریدو ولا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شته بزنس پلان له تکلیف ورکا، هغه وخت هغه افسر یا کلرک سومي هغه بدل کړی ور او نوکرانو کاږي بزنس پلان سره چیر چاړ باندې کوي تمره ٹھیک ہے جی. اور دلتا بزنس مین تھا اس دی گنی نا، جبکہ بزنس مین خود حکومت کولیجن پارٹنر بھی ولی کہ حکومت خود عمر جاب اپرچونٹی نشی ور کولے سمر جاب اپرچونٹی دا اکنامک زون وغیرہ ٹول جوڑ وے نو لکونا زرکونا سونا کسان با جان جاب وے. لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولیش کے پی گورنمنٹ، لیکن کے پی گورنمنٹ زنب ہوئے گا ماں کہ ولی دمرا دا سست روائے کردار ادا کی دا خو اگریسیولی کار کول بکارو.
خو صوبائی حکومت وای حکومت کی هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سهولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
دا مشال رادیو دا.
پاکستان حکومتی شمیرے وائی په خیبر پختونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا، سینې او مرای ناروغیو په هغه وخت شوي ول چې پکې اوس کال په کال زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سره کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ کسان ناروغه شوي دي. د پېښور له ډیډینګ روغتون چې دا تر ټولو دغه ښار تر ټولو لوی روغتون دی، د هغوی ویاند وایي چې دوی د علاج لپاره زیات انتظامات کړي خو د ناروغانو شمیر بیخي ډیر دی. شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شوخه 3.5 لک او کال 2023 کې سباندې 2.5 لک کسان د سا، مرې، سینې او زکام ناروغو اغېزمن کړي دي. طبي پوهان وایي د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کېدو له وجې د ناروغۍ له وجې د اغېزمنو کسانو شمیر اوس هم په زیاتېدو دی. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر کامران نفي وایي چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګي دون کې ناروغي راغلې ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی سمره کړې ده، نو دا ښایي چې دا یو سو وایرس مجبور ده، ځکه مریض خکېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوې وایرس په باره کې چې کوم ډیبیټ روان دي، دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کیږي دا غي چې کومه فیملی دا وایرس فیملی دا غي سره تعلق لري او سیمپټمز هم بالکل هغه دي. خدای چې په بازو خلکو کې سپیشلی ماشومانو کې دا لږ خطرناک شکل اختیار کی چې بیا انسان ته سا اخیستلو کې مسئله ای. نو صدا سے ڈیڈلی شی نه چې دا دینا مطلب خلق ویریږي چې دا یو بالکل او دا دی علاجم صدا سے خاص علاج نشته. د پخپله غ خپل ټایم چې هفته دوا غ تیر شغی نه پس دا ختم شي پخپله. نو علاج هم دغه دی چې انسان او بپ کې ډیرس کی او ور سره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي، نور څه انټي بایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صبح زیاتره روختونونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کېدو ورستو تیر دو میاشتو کې د سا، ټوخي او زکام ډېر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولې لوی روغتون لیډي ریډنګ چې د ټولې صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي، د دې ویان محمد سموي چې تورو دوه میاشتو کې د ټوخي سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پیډي یا روزانه درملنې او کتلنې لپاره راتلون کې دخل کو
دی ټیم کې او تیر یو میاشت نه ہونا کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا و دغه شانتي د نزله زکام د فلو ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي د مریضان داخليږي نو تقریبا روزانه د سلو نه والا 200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږه میډیکل ایمرجنسي او زمونږه پلمونولوژي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسي نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. د زل چې کم د سینې بیماریانې دي کم چې الرجي ټایپ د ورسره تبمي ټوخیمي سینم خرابېږي نو مخکې وچه دا بیماری په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې به ټک کېده اوس شل ورځې او په میاشت کې مونږ ته داسې مریضان دوباره راشي چې هغه وي چې زمونږ د ویانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه ده چې د شپې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیت محکمې تر مخه د اکتوبر میاشت راسه په وخت او صحیح بارانونه ندی شوی. د تپوهانو په وینا چې بارانونه کموشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچ نشي او ډیر جراثیم په یخ اوچ موسم کې پتیزه خوريږي چې له وجې د سینې مری او پوستکي ناروغونو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لوی وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډیر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډیر وکړي شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړي شي. د صحت محکمه خای چې ټول صبح سبان دے دھنیم لکه خلق اغیز بن شوی دی چپکے تر ٹول زیاد پی خور کے شو خاص الویغ زرا سوابے کے سدا پاسا ات دیر چرا او چار سدا کے دن ویشتو زرنا زیاد کسان دا وائرس ناروغ کڑی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پی خور.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنورۍ میاشتې پر 28مه او 30مه د بلوچستان سرمشریزې په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتوب د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د دې موضوع تفصیل د بریوار کاکړ په رپورټ کې او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمندي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډ کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي ته وویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي چې کوم مین انډسټریالیست دي او نیو انویسټرز دي په مایننګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکو فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکو فورم جوڑ سوی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوسټ د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړي دي او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقېزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرني ایجنډا او جنگیدونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دادا چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په ناآرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلاو ټوله صبح نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایانې دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سیکورټی ورکوو، پوره پروټوکول یا دی، او ګرد بلوچستان نه دی ډسټربه، یو څو ضلع دي، د هغه علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټی په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتی او اقتصادي چارو نظر لرونکی انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده شوې. د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره شوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټی ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډستریلیست راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ ځکه چې د هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیله کړې ده، او یو ماسټر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون یې ورته جوړ کړی دی، نو که دلته چې دی آبادکاري وسي نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار شي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل شي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوڅ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
Let's go.